افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم او وره چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چې پلاو ترمنځ بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15مه پیلېږي خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د ورستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو دی او کار په نظر هم اخیسته. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونو اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دیرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوسټه تیر شپه طالبانو بریټ کړی چې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي رادیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه خي خو د بغلان د ولایتي روختون مشر عین الدین سیادی وایي دوی تر دغه جګړې 14 جسدونه او 15 ټپيان ورول شوی چې اکثره یې پوزیان دي. بلورتا د اورزګان په دهراوود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبل اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل وایي دهراوود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبل اوختي خو کرشمیري نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استاذي بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراوود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړې کې شاوخوا 15 لستنه امنیتي ځواکونه وژل شوې. ما شامل ټول شپه
د وینم ساته جنگ وسره کړی دی تقریبا شاوخوا دا شیدان وو او لکه څوک زخمیانی هغه معلوم نه دی. د ولی محمد په نامه سفارت قمندان هغه شامل دی.
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراوت کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې د غلطه تیر شپه جګړه شوې چې ولس طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپيان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراوود شاوخوا سیمه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلی اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتک په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملی پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې روسي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن آر کې جوړه شوې وه د یونما یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسو نه وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. خاغلی غنی د غراز ویلی روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوي باید بلی شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانا یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوی همدې الوتکه کې له سویډن هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچې تلول شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطات څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یو ورځ باندې 2,340,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووزي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپل په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړی. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړی دی. تخانوفسکایا لیوی اونۍ راهیسې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړي ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابرې وي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مسلح دیالي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبري به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای پاړه به دوړ لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحث صورت خاط گرفت. در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او ځنډنې نکړي د چارو دی په نظر اخستی.
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې هغه موږ راخلي.
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بل چاره نه لري.
پلان ممر سره غروي دغه تر دغه کارونه مشکو دا ورو بازار کې خصوصه
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ذکر پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نراوخله تر باندو نراوخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پوری
او د جون په شیبو خبرونه کې مو اهم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مسلح دیالي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکا پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دوړ لوري توافق کوي. خغلی عبدالله دغه څرګندونه نن د دې شورا د ملي سکرټریټ د پرانست غونډه کې وکړي. هغه ول نن د افغانستان د دولت د امریکا پلاوی له غړو سره چې نوې کابل له کابله له دوهې وبخې کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالي ناجي صافي پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وای د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمی وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرټریټ پرانست غونډه کې وکړي. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي. خو زیاته کړه خبر دا وی چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو ان شاء الله تمداد چی په ټاکلي مده دا خبري بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبري افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریټ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. دا څرګندونې چې له نږدې دریو میاشتو روانې وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلارې هوکړه شوې او دا اجنډا په اړه تازه دواړو خواوو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تیره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام مبات تللای سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخون هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد تللای. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امردل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو بل پړاو دی چې پر اجندا متمرکز به وي، باید افغانستان د خبرو دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبري پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي. آیا دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنې نه کړي؟
حال فصل کو خپل منځو کې چې تاسو ولیدل چې اول پړاو کې دا دواله دلیل یو د دې داو چې د ذکرات اساس باندې طالبانو تاکید درلود چې هغه په فقنامه نه هغه مفقد نامه ده چې د طالبانو امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلود. نو د دې اختلافات په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. لبل خپل تاسو متوجه یاست په دې کې لوړ قدرتونه لکه امریکا او ناتو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه وایي چې دا مذاکرات په کابل یا په افغانستان کې بل څه نه کوي، ځکه هغه ته نه ځي. دا یو مسله چې موږ کول کوم یو د کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، بل په ګټه نه ده چې
افغان دولت پلاوی ویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فیرست چې دوی ته ورکړي په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دي چې موږ وقفه نه کوو. دوین مسئله دا به ذکر نکوم چې دا افغانانو یو ډول خام په وختن دا وخت سي تاسو نه پر دې ساتي به یې سمینه یو کال شروع کیږي لا ته پورې پاو امریکا کې رخصتي کړي او په نړۍ دا ده دوین دا چې په امریکا کې نوې جمهور رئیس راځي دا یې تر راتګ پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکایانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال پاکستان ته دلر دا مندرنګ د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشر لا برادر مالته دي دوه شان خود چې یو ډاله چې طبیعي ډول پاکستان ته دوی په طالبانو باندې بل خو امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې کې به تاسو ته وایي پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي بل خو تاسو نه پوهیږئ چې عمران په کابل کې ځینې وعدې کړې چې د خپل نفوذ د طالبانو باندې استفاده کوي د فرصت استفاده کوي.
د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزای وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننۍ سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوې ده. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اوربندي وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو د پلاوی دا سفر به په دې برخه کې رغون کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان پر رسمي بلنه هغه هیواد ته ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کې دوسر په افغانستان کې د جګړې اور هماغه سي امبل د یو ډګر هم د ورزګان ولایت د چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شندولو او د غډلې ته د دني مرګ جوړ دي او وختو خبره کوي. نور بل ترن کوټ د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کوو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د ورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیر شپه د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمیر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر ته مرګ ژوبله وشته ده. هغه برید چې دوی د شپې کړي دي پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 16 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګي ماوین هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دوی پر کمربندي پوستو باندې کړي دي، هلته هم دوی ګڼ شمیر ته مرګ ژوبله وشته ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. لبه د مرغه چې افغان ځواکونه ته هم مرګ ژوبله وشته ده، جګړه ده، بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او ترڅنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادې ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. ما
شایم ټول شپه د رینین ساعت جنگ وسره کړی دي، تقریبا ما 14 شاوخوا دا شهیدان لرو او لکه څو زخمیان دي هغه معلوم نه دي. ودي محمد نمیږي د شاه محمد کمانډان ورو مخکې جل محمد کمانډان او جل محمد ورته رینکوټه اوسه او ترینکوټ شو چې مریض وو د مریضې د وجه اوس نو دا هغه سره 15 کسه دغه سره نیول امره دي و دو دي کشن کوسې دي دا د خزاره کاسمه بولي د خزاره کا دي په کور کې و دي.
وسلوال طالبان وای تر اوسه پوری د دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادې ډلې ویان کاری سپه احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
زه څو موده مخکې ورزګان ته تللی وم چې د ورزګان والی ویل چې خلک ورته غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو خزینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو مسول و چې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې د زده کړې د حقوقو په اړه خبرې کړې وي. البته دا بشپړه خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي، خو بیا هم په ورزګان ولایت کې تم کې وو. په ورزګان کې ډیرې هغه خزه چې د کور سرپرستی ورلغاړې ده، د نورو کارونو ترڅنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیون غاړ د کمیسیون غاړ او پټوان ګنډي د ازادي روسې مېز خبريال دی. وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل وزنی ورور د خونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي، حال خسره نور لترین کوټه د ازادي روسې خبريال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په ورزګان ولایت کې شوزې د ستنې دودیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوی خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپل کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازنی ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنې نوریا او شل کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلي کور کې اوسېږي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکري پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بله پخته یو نیم سر لپې موږ سره رسېږي.
نوریا او ماسومه له هغه افغانو ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسومه دې ستونزې ته په اشاره وایي:
پلان مرس د غړوی د غټره د کارونو مشکو دا وره بازار کې خصو ده. ډیر سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د مدري سره زیات د ستر د ستر د سره له دماغي د دغه دی ولې پر سم دای داسې ستاره سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده د دانش کې په دغه کار د لاس سره ستاره د کښین د مازګر پر تنه
د سن کارونه د افغان شوز د هنر یو لرغونی بڼه ده. خود دې کارکونکو شوز وای چې خلګو سره د پخوا غوندې د سن د لاسي کار قدر نه کوي، ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوړي، خو هغه مر غاټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی نه وکی والا چې بیا سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګاند کې 1500 د غشیرنی، په پټو کې 200 د غشیرنی، په کښنی غاړه کې 100 د غشیرنی ده والا. دا بیا زور کوم وره بیا دی ګورل چې و تو کې سره صفاقي رونی خلکیا چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا. خو دې ته ما پورن ورته کړی والا. خو نو د کور ژوند دی، خو نه در جامع چارستانه د خوراکیه چارست.
زبیولا پترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی پتیر له میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري. چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرین اورباندی لاسی توکي پلوري، خو زبیولا د لاسی توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لوی لامل د کمپیوټري ګنډونه دي، ډېره بې د روزګان لاسی ګنډونه چې دي زموږ ته د لاغه پخوانی نقشې دي، هغه غټ کارونه بیا کوله. کندار چې دا زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه کوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډیر وزي، اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډیر میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګو نه لیدل کېږي. چار چاته یې ورکوو، یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرین وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اورزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار عمومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په وند وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پویږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د جون په شیبو کې د خبرونه یو برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوی خبرونه د همدې روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې مې هېروي.
تاسو لا پیغامونو
هلمن مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل معبد کې د دوه چې دوه ډېر مشکل لري چې به کې اوماده او دوه مشکل می دا دی چې په روغتیايي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني زموږ په کوم شان د ملاقات په کې راځي. زموږ هغه شان ګرځول کېږي نه تیر شو.
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطې ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت صاحب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام.
سلطان د هلمند ولایت درځر پاړې کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی، ملي دسترخوان باید په مستحق او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم ماش لري اندغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم یې داده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د مینار په چوک، د لی په چوک، د شش په چوک، په دغه چوکو باندې وینم چې د نړۍ دروازانو کونډي یا کونډي یا منډي پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو تلخ پرو د غرض د افغان بسمت سوات لشمیر لاره هم راته پیغامونه راستوي. کور مو ودان د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زدکړې پر حق غږیدلی او د جون پښیبو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اورزګان ولایتونو کې د نګدې ډیر شو امنیتی او دفاعي ځواکونو د وجل کېدو راپورونه ورکول شوي. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولی خمری په وزیر آباد پوسټه بریټ شوی چې د روغتیاي چارواکو په خبره ډیر لس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوي. د اورزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو د غلطه د ولسی جرګې وغړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتی ځواکونه پکې وژل شوی دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د غپلاوی څو شپې مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیارونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوه. د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوي پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوتسال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 1400 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازاد رادیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د 1400 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 2 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویم لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنشیر د پیروزی لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د آسیا د فوتسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پینګ پانګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون رئیس نن ازاد رادیو ته وویل چې د افغان ځوانانو 9 کسیزه لوبډله به د 2 ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړه شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2020 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي المپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پانګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو له مخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندوستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنگلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړي. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2013 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنگلاديش څخه یې هم یوازینی ټیسټ لوبه وګټله. د دې وروسته یې له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې منګ دا زکه د پاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و یعنی هلته ساینسي مضامین او بیولوژیکي مضامین او داسې نور علمونه نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره یعنی نژاد ملی